ترنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازری رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1340 نیوی د سورش پژمه او د میلادي 2015 د اپریل شپږشتمه د ازری رادیو د دې خبری مجله چې ز اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د راپورونو په سر کې د ولسمشر غنی د هغو څرګندونو جزئیات دراورو چې وایي د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان ناکام کړی شوی دی. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د شرایطو له برابرېدو وروسته د افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړی شي. نیپالي چارواکي وایي د دغه هیواد په پرونۍ زلزله کې تر 1800 زیات خلک مړه شوي دي او د عراق د فلوجې په شمالي سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شاید ځینې محدودیتونه پیش کړي. له بلې خوا د سوداګرۍ خونې مرستیال او یو شمیر نورو پانګوالو پرون د اقتصادي اصلاحاتو او تجاري ستونزو د حل یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګرۍ پراختیا ښه امنیت غواړي او د کورنیو چارو وزارت ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شای څلور تنه وژل شوي وي چې درې تنه ملکي وګړي او یو پولیس دي. حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې پیشه پرون د نورستان او لغمان ترمنځ پر لویه لاره شوي او یوازې دوه جسدونه موندل شوي دي.
لا تر اوسه پورې د دقیق نه دی معلوم ځکه دا ډېر لرې غورځولې دي. پروژې د محترم او د انسانانو هم لا تر اوسه پورې جسد صحیح نه دی میلاو شوي. دلته خو شخصي څوک ماین نه شي اخیستی، نه دا خو د دولت مخالفینو کار دی.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې دروېش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بادغیس د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمعه عدیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې روان دي، نه تنه سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. نیپالی چارواکی وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 تنو ته رسېدلی. چارواکی وایي چې په دې زلزله کې تر 4200 تنو زیات ټپیان دي. چارواکو پرون وویل چې یوازې د پلازمینې په ګڼ مېشتې سیمې کټمندو دره کې 1540 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له کبله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر ورکړی شوی دی. په امریکا کې د زلزله پیژندنې او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمندو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه رسولی دي. د عراق د فلوجې ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی شوی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تر دې یوه ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکاران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو موادو یو ډاک بلډوزر ورستولی و. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې عسکر په پیک اپ موټر کې سپاره کړي وو او د فلوجې شهر په لارو او کوڅو کې خلکو ته ورښکاره کول. او په قزاقستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي. رسنۍ په ډېر دقت ساري او داسې ګڼل کیږي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د پرله پسې 15مې دورې لپاره وټاکل شي. نور سلطان نظربایف څلور اویا کلن دی او په ټاکنو کې دواړه سیالان ډېر پیژندل شوي کسان نه دي. داسې انګیرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندیدان شوي دي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 18. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې بیا نن آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 18. په هرات کې آسمان شین دی، د تودوخې وړه درجه 22، ټیټه 8. په جلال آباد کې د تودوخې وړه درجه 14، ټیټه 18. په غزنی کې د تودوخې وړه درجه 28، ټیټه 8. په ګردیز کې د تودوخې وړه درجه 26، ټیټه 8. په بامیان کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې وړه درجه 8، ټیټه منفی 4. او په بدخشان کې آسمان وریځ دی، د تودوخې وړه درجه 9، ټیټه منفی 9 اټکل شوی دی.
د دې خبری مجلې په دوام کې دا موضوعات اوري. ولسمشر غنی وایي افغان امنیتي ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لوېدو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د لاجوردو د کان نږدې نیمایي ګټه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. اجرایی رئیس وی رسنه باید د تروریستانو د تبلیغاتو وسیله نشي. د ولسی جرګې غړیو د مالیه له وزیره د پروژو د کارونو د نیمګړتیا په اړه پوښتنې وکړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غلازاري رادیو اوري، د ازاري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښ دی دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابت کړ چې د امنیت ټینګولو توان لري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید آبیدی ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی غنی د خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپای اتحادیې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره کړی ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو تیرورستي ډلو په وړاندې جنګیږي او د تیرورزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمیر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندیشنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید آبیدی وایي وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د آبیدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینی ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړی چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
حتی
په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یوولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ، او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان د کنټرول د دولت د وسوالو مخالفانو لاسته ورغلی دی. دوی همداراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو له کانه استفاده کیږي او کیندنې پکې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان اوروي.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوی ویل کېږي روان دی. ده وویل چې د دې کان د استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاسلیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې د دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروستیو ناامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی:
ولایت بدخشان ایرو امنیتی افغانستان سرگرم را اندازی
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانه او ورزنې ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان لګڼو نور ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. ډاکټر عبدالله د ملي رسنوی او تحول د لسیزې په مناسبت کانفرنس ته وویل د افغان حکومت له لورې اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو په وسیلې بدلې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د ناجي صاحبۍ په راپور کې واورئ.
عبدالله ته خبری د شنبه په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کانفرنس کې وکړې. خغلی عبدالله ویل د افغان حکومت د ویندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنیو اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله همدا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
بعضې حالات
ساعتها را در بر میگیرند.
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا د افغانستان د سوداګرۍ خونوي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې شاید څلور تنه وژل شوي وي چې درې تنه یې ملکي وګړي دي. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. نیپالی چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4200 تنو ته رسیدلی دی. د عراق د فلوجي ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبرونه ورکړی شوي دي. او په قزاقستان کې نن د ولسمشر ټاکنې کیږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي. رسنۍ په ډېر دقت څاري او داسې ګڼل کیږي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د پرله پسې پنځمې دورې لپاره وټاکل شي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي.
هندي خپرونې دی نیشن کابل ته د هندوستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندوستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندوستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چتل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندوستان کې تیار شوی وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو مراسم ترسره کړي. خو د نیشن خبرونه وایي د هندوستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل شوی دی. مقاله زیاتوي چې شاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل سول. مقاله وایي له هندوستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. دی نیشن خبرونه د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندوستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو کول هم شامل وو. خو دا پلان اوس دندول سوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډېر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا ته په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناتو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډېر روښانه دی خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیون ډالر مالی مرسته ورکوي.
ساعت و بجه او 19 دقیقی دی. تاسی زموږ غږ آزادی راډیو اوری. د افغانستان ولسی جرګې پرون د مالیه وزیر استجواب کړ او د یو شمیر ځنډول شویو پروژو په اړه ورته اعتراض وکړ. د جرګې غړیو ویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمیر پراختی پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلي چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلي د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه یې له 50% څخه تر 80% پورې پرمخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلي دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دو کال کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسي او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړې، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردن دیوال، په جنوب لویدیز کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلي، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالي چارې بشپړې شوي دي. ښاغلي حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي کافي مالي امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ سوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل سوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل سي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعاله شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې غڅپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره غم راضي کړي او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼوي چې ښاغلي غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن ګڼلی دی. نیپالي چارواکو پرون وویل چې په ټول هیواد کې د زلزلې له امله 1400 تنه مړه شوي او 4200 نور ټپیان دي. ګمان کېږي چې د تلفاتو شمیر تر دې هم واوړي. د نیپال د پلازمینې په ګڼمیشتې سیمې کټمنډو دره کې چې د خلکو زیات کورونه، دولتي ودانۍ، عبادتځایونه او روغتونونه پکې واقع دي، اکثره یې ړنګ شوي دي. ویل کېږي چې یوازې په پلازمینه کې تر 1500 زیات کسان مړه شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږترلږه 1,000,000 ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږترلږه 24 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي
زه
په موټر کې ناستم، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور، او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي، هغه وخت پوسوم چې زلزله ده. دا یو ډیر قوي ټکانو. د زلزلې لامل د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واوره لاندې شوي، او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي، او د ایورست څوکې ته هم د خطر لپاره په دې وخت کې هڅه کېږي. زلزلې په کټمندو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار راغله کندهار ولایت څخه لیکلي، افغان حکومت د هیواد سرحدونه په جدي ډول وساتي څو ترهګر افغانستان ته روانه وړي. حاجی شمس الحق هلمند څخه لیکلي، افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې ژر وکړي، د افغانستان امنیت یوازې نشي خوندي کولی. وحید الله فطرت هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي، د ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې په خپل منځ کې سره یو شي، ځکه هیڅوک زموږ په اړه ښه پرېکړه نه کوي. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنګونه
زمانم لالگل دلوگرم او پیل حال لته کابل کې ژوند کوم.
کا او بادرنګ دی په کراچۍ بار کړی؟
بادرنګ می بار کړی وو، سوداګان یې اوس زه خاص خوند نشته، په خانه مزه نشته، کوم څه سودا څوک دی نه نالي.
وای کرو ته ما او کرو دی خو خوند یو بوړې دی وو،
خوند یو بوړې کړ.
بادرنګ ما غ دی خو،
بادرنګ ما غ، بادرنګ دی خو سودا نشته یار.
نو څه فکر کوي ولی نشته؟
ولا کور ته پیګور څوک زړه نه خکې، سوداګان سم نه خرڅيږي، ولا کو پیګ چې دا سره کوم حساب شو.
دا شونډې دی موتلې دی دا ولی،
ولا دا خو بس دغه د ریډي کار د ورور بس غریبيار نشته ورور بس
تشویش نشونډي موزي
تشویش نشونډي متلي ورور سهار را شو ما خستان بیرته واپس کوړته
او ولا بس خدای دې ټولو ملشي. نو څنګه یعنی دومره خراب د کاروبار مو کله گزاره کوي؟
ولا کاروبار ډیر خراب ده، مخکې هم 500 روپۍ ګټلې اوس نه والا 200 هم نشو ګټای، سوداګان نه خرسي ګاندي والا بس پنی مبا سوداګان خلک وای دلته مارکیټ کې ګرانی دی ورو دلته سوکې نه وړي دونه.
مارکیټ چیرته دی؟ نیتاسې بل ځای نه راوړی؟
مونږ اسره شمالي نه راوړل ته مارکیټ دو.
بیا دغه تاسو کوم ځای اوس په کراچۍ بار کړی دی؟ همدلته ولاړ وای ګرځي؟
کله دلته ولاړ کله کته پورته ګرځو، انې والا بس سودا بس د سې حساب د چیت په حال خو بيخي خوند نه شته، دا 2 میاشتې کېږي چې بيخي 200 نه زیات نه شو ګټای، کاروبار خوند نه تللی دی.
درس مارچی شه دی ویلې کوم مسلک دی نه دز دا؟
ولا مسلک مې نه د ضرورت درس می تقریبا 15 پګم سیم په پرم درس ویل د خودی کور مشکلات ضروره بس سو کو
وای ورکه نست کړي خزوانان بدرنګوی نه کنه
بس دغه کارونه دي کارو خوند نشته ضروره.
نو د کورانه بوج به تا په غاړه دی؟
د کورانه بوج د ما په غاړه ده، پلان می ده دغه خپل ماته دغه کارا کور کړه.
خدای دې جوړ کړي. نو نور ورونه
یو ورور می بل دغه ورکوټه ده بس
درس مرس به پاغه وای نه
هغه باندې خو درس وای مو هغه ته ویلی ماره ته به ریډي کار ته ناراضي
ورته مانه درس واخله
ما ورته ویلی ماره مانه به درس واله ریډي کار ریډي شوق بنه کې
درس یم کده چې سړی یعنی اڅ وای کسب کون کې د خدای دوست دی کنه. نو دام وای څوک چې کوته روزي ګټي غم په عبادت کې حسابيږي. نو ژوند سره خوشاله خفه ګلمنه
ولا ژوند سره بس
کله خوشاله کله خفه
کله خوشاله کله خفه یو څه خاص خوند
بس خدای دې خوشحالی در کې ډیر مننه.
خیر اوسه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په یاد لرئ چې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومه ده، د 1450 لمریز کال د ثور په ومه کودتا شوی و د محمد داود خان جمهوری حکومت یې ړنګ کړ، او د ثور په اتمه مجاهدینو د نجیب الله حکومت و پرځاو او کابل ونیو. د ثور د ومی او اتمی پاره چې د افغانستان په تاریخ کې د خلکو لپاره ځانګړی اهمیت لري. که غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ نو له اتمو تر نه نیمو بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به هماغه وخت درته اعلان کړو او تاسو سرلوس هم کولی شئ چې په د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې اس ایم اسونه یا لنډ پیغامونه راوستوئ. د دې خبرې مجلې وخت همدلته پای ته رسیږي. خو بله خبرې مجله دا ده اوس جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و صبح علیکتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه ششم ماه ثور سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 26 اپریل سال 2015 میلادی. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دشمنان افغانستان میخواستند برخی از ولایت ها را سقوط دهند، اما نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که توانایی برقراری امنیت کشورشان را دارند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در نتیجه عملیات و درگیری در ولایت بادغیس 23 شورشی و 9 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 1800 تن رسیده است و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان برگزار شود. مشروع خبرها. در نتیجه عملیات و درگیری در ولایت بادغیس 23 شورشی و 9 تن از نیروهای پلیس افغان کشته شدند. جنرال محمد جمع عدیل قمندان پلیس 705 سرحدی میگوید که در میان شورشیان کشته شده یک شهروند خارجی نیز شامل است.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند و در بین کشته شده ها کسی به نام مولا برجان هست، کسی به نام مولا ترجان است، یک ادبای خارجی هویتش به نام مشهور به قاری بوده که او هم در بین کشته شده هست.
مخالفین مصالحه دولت 4 روز پیش بالای نیروهای امنیتی افغان در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقاب بادغیس حمله کردند. در حال حاضر وضعیت منطقه آرام گزارش شده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. والی نورستان میگوید در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی واما شاید 4 نفر به شمول 3 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده باشند. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت این حادثه دیروز در شهرهای نورستان لغمان رخ داد، اما آنها 2 جسد را پیدا کردند.
لا تروس پورې دا دقیق نه دی معلوم ځکه دا ډېر لري غورځولې دي پروژه د محترم او د انسانانو
تو اکنون تعداد آنها دقیق معلوم نه، زیرا اجساد در نتیجه انفجار به فاصله های دور پراگنده شده و پارچه های موتر نیز پیدا نشده است. مردم عادی ماین نمیگذارند. این حتما کار مخالفین مسلحی حکومت است. مسئولیت این حادثه را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. افغانستان باید زمان عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که همه شرایط شمولیت را داشته باشد. خانجان الکوزای معاون اول اتاق تجارت افغانستان بر رادیو آزادی گفت کسب عضویت این سازمان شاید برای افغانستان محدودیت های را ایجاد کند. عضویت ما در این سازمان خوب و به نفع ماست، اما از سوی دیگر معیارهای جهانی وجود دارد و پابندی های روی صدور محصولات افغانستان نیز وضع خواهد شد. برند با در نظر داشت همین ملاحظات افغانستان باید در سازمان WTO شامل شود، اما کشور اندک به وقت بیشتر نیاز دارد. در این میان خانجان الکوزای و عده‌ای از تاجران و سرمایه گذاران دیروز طرح را برای اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات تجارتی بر رئیس جمهور اشرف غنی ارائه کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این مورد گفته شده است رئیس جمهور میپذیرد که انکشاف تجارت امنیت خوب میخواهد و به همین دلیل به وزارت امور داخلی افغانستان وظیفه داده تا از امنیت اطمینان بدهد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 1800 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد بیش از 4700 زخمی بر جا گذاشته و ده ها هزار تن دیگر را بی خانمان ساخته است. بر اساس گزارش ها ده ها هزار تن از باشنده های شهر کاتماندو پایتخت نیپال شب را بدون کدام سرپناه سپری کردند. اداره زمین شناسی آمریکا شدت این زلزله را 7.8 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله از کاتماندو پایتخت نیپال 80 کیلومتر فاصله داشت. این تکان در 80 سال گذشته. از جمله شدیدترین زلزله ها به شمار می رود که تلفات و خسارات زیاد و بیشمار به نیپال وارد کرده است. از درگیری های شدید میان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و نیروهای امنیتی عراق در شمال شهر فلوجه گزارش داده شده است. شورشیان گروه دولت اسلامی روز جمعه جنرال حسن عباس طوفان، یک مقام ارشد نظامی عراق و سه همکار وی را به قتل رساندند. این گروه با استفاده از بلدوزر پر از مواد منفجره جنرال طوفان و همکاران وی را هدف قرار داد. جنگجویان گروه داعش دیروز همچنان یک افسر دیگر عراقی و سه عسکر اسیر را سوار بر یک موتر به تمامی جاده ها و کوچه های شهر فلوجه چرخانده و به مردم نشان دادند. و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان برگزار شود. احتمال زیاد می رود که نورسلطان نظربایوف برای پنجمین بار به حیث رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود. مقامات قزاقستان می خواهند فشار بر مخالفین و همچنان کنترل دقیق بر رسانه ها را حفظ کنند. نورسلطان نظربایوف که 74 سال عمر دارد در این انتخابات رقیب شناخته شده ندارد. چون این پنداشته می شود که دو نامزد دیگر انتخابات از هواداران حکومت باشند و برای اینکه شرکت مردم در انتخابات بیشتر باشد خود را نامزد ساختند. خبرها را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
شنونده های عزیز، با عرض سلام و صبح بخیر. آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. بامیان آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 9.
باز هم خوش آمدین، سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. 7:37 به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم با این مطالب میزبان شما خواهیم بود. رئیس جمهور غنی میگوید تلاش شورشیان برای سقوط برخی ولایت‌ها ناکام ماند و نیروهای امنیتی افغان به خوبی از مناطق دفاع کردند. بیش از 20 شورشی و نزدیک به 10 پلیس افغان در بادغیس کشته شدند.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسانه‌ها نباید وسیله تبلیغ مخالفان مصالح دولت و شبکه‌های تروریستی قرار گیرند. بیش از 1800 کشته در زلزله نیپال، رئیس جمهور افغانستان با مردم آن کشور غم شریکی کرده است. در ادامه همین مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در مطبوعات بین‌المللی در مورد افغانستان. آیا جوانان افغان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی درست استفاده می‌کنند؟
ببینیم جوانان ما مطالعه میکنند، زحمت میکشند، اما شب تا صبح گوشکی در گوششان. ببینیم که هم اصحابشان خراب، هم وجودشان ضعیف، هم کارهای نامشروع.
این صحبت در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دشمنان افغانستان میخواستند برخی از ولایات را سقوط دهند، اما نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که توانایی برقراری امنیت کشورشان را دارند. اجمل آبدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این موضوع را دیروز در دیدار با سفیران آمریکا و شمار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل گفت. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در مورد وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال کشور ابراز نگرانی کرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورشیان با آغاز جنگ در ولسوالی دانگام ولایت کنر پلان داشتند تا شماری از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار را سقوط دهند. به گفته اجمل عبید آبدی، پس از نشر خبر خروج نیروهای خارجی از افغانستان پنداشته می شد که نظام در این کشور به سوی سقوط روان بوده و تعیین سرنوشت آینده این کشور یک بار دیگر به دست همسایه های آن خواهد افتاد.
امروز ما در وضعیت بهتر هستیم و این تصورات وجود نداره و اما مطمئن هستم که افغانستان به طرف یک آینده بهتر حرکت
کرد. اعلامیه ریاست جمهوری خبر پلان سقوط شماری از ولایات را به نقل قول از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال نشر میکند که رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در یک جلسه در مورد وضعیت امنیتی برخی از ولایات شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت شاید در آینده نزدیک امنیت تا حد رو به وقت آمد گراید که مراکز ولایت یکی پای دیگر به دست شورشیان مخالف سقوط کند. اما اجمل عبید آبودی سخنگوی رئیس جمهور در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که در مبارزه با مخالفین مسلح در حالت تهاجمی قرار داشته و امنیت کشورشان را تامین کرده میتوانند. از سوی دیگر امرالله امان کارشناس امور نظامی و امنیتی میگوید نیروهای نظامی افغانستان در چند ماه گذشته هیچ منطقه‌ای را از دست ندادند و عملیات نظامی اخیر قوای افغان در غزنی و زابل نشان داده که آنها توان دفاع از افغانستان را دارند. امرالله امان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
حتی در مرزه سنگین که تقریبا در 11 سال اونجا قواتات در وجه نشده بودن یه روز در وجه شدن، ما در دو ولایت دیگر میدیدیم که سکتور امنیتی افغانستان عملیات بزرگی را برای هم داخل سفر هم به ولایت غزنی و هم به ولایت زابل اینا ای عملیات های خود رو کوتک کرده که به این طرف انداختن میخواه قوت از ضعیف کنه و قوت تیت کنه و کم فشار سر عملیات های غزنی و زابل کمتر بسازه، اما این قوت همیدونه به جای خود فشار خواهد آوردن و به این جهان دفاع خواهد صورت کرد.
امرالله امان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی به هماهنگی نیروهای امنیتی افغان، ایجاد نظم و اداره در میان ارگانهای امنیتی تاکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواست تا مطابق تعهداتشان نیروهای امنیتی افغان را تمویل و تجهیز نماید.
گزارش بود در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی پس از ناامنی ها در برخی ولایت های کشور. آقای غنی گفته که نیروهای امنیتی افغان توانستند حملات مخالفین مسلح را در بسیاری مناطق کشور عقب زنند. در چند هفته گذشته ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان شاهد حملات و انفجارهای مرگبار بودند. یکی از این حملات در ولایت بادغیس رخ داد و به گفته مقام های پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان حداقل 50 تن در جریان درگیری میان نیروهای مرزی و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب کشته و یا زخمی شدند. آنها میگویند که دو تن از قماندانان برجسته طالبان همراه با یک شهروند خارجی در میان کشته شده ها شاملند. شاپور صابر از غرب افغانستان گزارش میدهد.
گروهی از طالبان مسلح در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس عملیات مسلحانه را به خاطر تصرف پوستهای نیروهای سرحدی انجام دادند که در نتیجه با مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان مواجه شدند. جنرال محمد جمعه عدیل قماندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان 23 تن از طالبان به شمول یک تبه خارجی و دو قماندان سرشناس ناسشان کشته شده و 19 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای عدیل گفت این درگیری حدود دو روز ادامه یافت که در جریان آن 9 تن از سربازان سرحدی نیز کشته شدند.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند که زخمی‌ها و کشته شده خود از محل چون به موقعیت بر از و مساعد بیشتر بوده انتقال دادن و در بین کشته شده ها کسی به نام مولا برجان هست، کسی به نام مولا ترجان است، یک ادبای خارجی هویتش به نام مشهور به قاری بوده که او هم در بین کشته شده هست. ما از ما حدود 9 نفر پلیس ما در یک در اسنای حسابات مین آوان بوده که جمع بودن در داخل پسته به واسطه پسته مین حسابات که دوید با جام شهادت نوشید.
قماندان پلیس 705 سرحدی میگوید دست کم 250 تن از طالبان مسلح پوستهای امنیتی نیروهای سرحدی را در منطقه موریچاق مورد محاصره مسلحانه قرار داده و با استفاده از سلاح سنگین میخواستند نیروهای سرحدی را از بین ببرند و پوستهایشان را تصرف کنند. آقای عدیل گفت با اعزام نیروهای مشترک امنیتی به محل رویداد طالبان توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان را از دست داده و محل رویداد را ترک کردند. در جریان این حادثه ده ها خانواده ساکن در منطقه موریچاق خانه‌هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر آواره شدند. اما همکنون اوضاع امنیتی در منطقه موریچاق، جایی که 4 روز قبل جنگ شدیدی میان طالبان مسلح و نیروهای سرحدی آغاز شده بود، آرام گذاشته شده است. در جریان چند سال اخیر این شدیدترین حمله طالبان بر موازی نیروهای سرحدی در غرب افغانستان به شمار می رود. منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقاب ولایت بادغیس در نزدیکی سرحد با کشور ترکمنستان قرار دارد و همواره طالبان مسلح حملات مسلحانه را بالای نیروهای سرحدی افغان انجام دادند. مقامات ملی در ولایت بادغیس بارها گفتند که در پلوی طالبان مسلح شماری از جنگجویان کشورهای خارجی در این ولسوالی فعالیت‌های تخریبی را علیه نیروهای امنیتی افغان انجام می‌دهند که موجودیت جسد یک شهروند خارجی در میان کشته شدگان درگیری مسلحانه اخیر در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقاب ولایت بادغیس می تواند ثبوتی بر این ادعا باشد.
سرخط خبرها والی نورستان می گوید در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی واما شاید 4 تن به شمول 3 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده باشند. حافظ عبدالقیوم بر رادیو زودی گفت این حادثه دیروز در شهرهای نورستان لغمان رخ داد، اما آنها 2 جسد را پیدا کردند. در نتیجه عملیات و درگیری در ولایت بادغیس 23 شورشی و 9 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. جنرال محمد جمعه عدیل قماندان پلیس 705 سرحدی میگوید که در میان شورشیان کشته شده یک شهروند خارجی نیز شامل است. افغانستان باید زمان عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که همه شرایط شمولیت را داشته باشد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت افغانستان با ابراز این مطلب به رادیو زودی گفت کسب عضویت این سازمان شاید برای افغانستان محدودیت‌هایی را ایجاد کند. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 1800 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد بیش از 4700 زخمی بر جا گذاشته و هزاران تن دیگر را بی خانمان ساخته است. از درگیری های شدید میان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و نیروهای امنیتی عراق در شمال شهر فلوجه گزارش داده شده است. شورشیان گروه دولت اسلامی روز جمعه یک مقام ارشد نظامی عراق و 3 همکار وی را به قتل رساندند. و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان برگزار شود. احتمال زیاد می رود که نورسلطان نظربایوف برای 5مین بار به حیث رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود. سرخط خبرها بود. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. تعداد از این رسانه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
نشریه هندی The Nation گزارش نوشته است درباره 3 هلیکوپتری که به تازگی دهلی جدید به نیروهای هوایی افغانستان سپرد. وزیر دفاع هند روز جمعه در یک نامه به پارلمان کشورش خبر داد که این هلیکوپترها در 15 ماه اپریل به کابل سپرده شدند. بر نوشته The Nation این هلیکوپترها که با اسلحه مجهز نیستند در ماه جون آماده تسلیم دهی به نظامیان افغان بودند. اما به نوشته نشریه از آن زمان تا حال چندین ضرب الاجل سپری شد و 2 کشور منتظر یک فرصت مناسب برای پروسه تسلیم دهی این هلیکوپترها بودند. منابع به نشریه The Nation گفتند که دهلی جدید منتظر یک مناسبت خاص بود تا این هلیکوپترها را به حیث سمبول از دوستی میان هند و افغانستان به کابل بفرستد، اما اشاره خاص از جانب افغانستان دریافت نمی‌کرد. The Nation می نویسد که سطح روابط میان افغانستان و هند در بخش‌های امنیتی پس از به قدرت رسیدن اشرف غنی در کابل پایین بود است. نشریه به گونه مثال به تعلیق یک معامله نظامی میان هند و افغانستان اشاره می کند که به اساس آن قرار بود دهلی جدید به کابل اسلحه بدهد و توانایی های نظامیان افغان را بلند ببرد. محمد اشرف غنی پس از آن که رئیس جمهور شد این موافقت همکاری نظامی بین کابل و دهلی جدید را به حالت تعلیق درآورد. اما بخش استرالیایی شبکه نشراتی سکای نیوز در صفحه اینترنتی خود گزارش داده که وزیر خارجه استرالیا نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی به افغانستان را نگران کننده دانسته است. به گزارش سکای نیوز استرالیا، جولی بیشپ گفته است بیم از آن دارد که پیشگویی ها درباره نفوذ گروه داعش در افغانستان در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند. خانم بیشپ گفته که رابطه بین شورشیان داعش و طالبان عمیقا نگران کننده است. در حال حاضر نزدیک به 400 سرباز استرالیایی در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان وظیفه اجرا میکنند. وزیر خارجه استرالیا همچنان گفته که حالا آینده افغانستان روشن‌تر به نظر می‌رسد، اما نیاز است در این کشور بیشتر از این کار شود. سکای نیوز استرالیا گزارش می‌دهد که خانم بیشپ همچنان خواستار آن شده که درباره همکاری ناتو با افغانستان فراتر از سال 2014 بحث و گفتگو شود.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسانه ها نباید وسیله تبلیغ مخالفان مصالح دولت و شبکه های تروریستی قرار گیرند. دکتر عبدالله عبدالله با تاکید بر این مطلب میگوید خلاهای اطلاعاتی از سوی حکومت افغانستان در بسیاری از رویدادهای امنیتی باعث شده تا رسانه ها منبع پیام رسانی برای مخالفان مصالح دولت قرار گیرند. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد.
اهداف طالبان و شبکه‌های تروریستی ایجاد وحشت در میان مردم است و رسانه‌ها نباید منبع تبلیغ برای آنان قرار گیرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت تأکید می‌کند که حقایق در رویدادها نباید نادیده گرفته شود، اما خلای اطلاعاتی در میان سخنگویان حکومت افغانستان و مقام‌های حکومتی سبب شده است تا رسانه‌ها که دستاورد خوب حکومت افغانستان است منبع پیام‌های رسانه‌ای برای طالبان شود. آقای عبدالله از رسانه‌ها نیز می‌خواهد تا در باستا به گزارش‌ها و خصوص رویدادهای امنیتی محتاط باشند.
هدف طالبان ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است. مهم است که حقایق هیچ وقت کتمان نشد. هر قدر تلخ است مردم در جریانش قرار دارد. وقتی که خلای اطلاعاتی را ما توجه کنیم، حکومت توجه کنند، که گاهی همین سبب میشه که ناخودآگاه رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستی قرار بگیرند.
آقای عبدالله به این سخنان روز شنبه در کنفرانس ملی رسانه ها و دهه تحول که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست نمایندگان و نهادهای دفاع از رسانه های افغانستان چگونگی راه حل به چالش ها در برابر رسانه ها را در یک نامه به رهبران حکومت وحدت ملی میفرستند. از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت از رسانه ها خواست تا کمیسیون مشترک ایجاد کنند که در آن بر مسئولیت چگونگی حقوق و امتیاز و ضمانت شغلی خبرنگاران افغانستان از سوی مسئولان رسانه ها توجه شود. از سوی دیگر خشونت در برابر خبرنگاران از سوی مقام های حکومتی موضوع دیگر است که رئیس اجرایی به آن اشاره می کند و تاکید می ورزد که حکومت وحدت ملی به این چالش ها پایان می دهد. اما فدراسیون خبرنگاران افغانستان حکومت را در ندادن اطلاعات بر رسانه ها به انتقاد می گیرد و آن را تلاشی برای در انحصار داشتن رسانه ها از سوی حکومت می پندارد. نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران افغان انتظار داشتند تا با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور کار خبرنگاران آسان شود، اما مسئولان رسانه ها تاکید می کنند که هنوز نیز در کارهایشان با چالش های فراوانی از سوی مقام ها روبرو هستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. ولی سجرگه افغانستان به خاطر روشن شدن دلیل متوقف شدن پروژه های انکشافی، وزیر مالیه را به جلسه استجوابیه فراخواند. اعضای مجلس گفتند که بیشتر پروژه های انکشافی به دلیل عدم پرداخت پول شرکت های قراردادی به تعویق افتاده است. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
پلیسی جرگه افغانستان از متوقف شدن برخی از پروژه های انکشافی در شماره از ولایات ابراز نگرانی کرده و می گوید که این پروژه ها باید به زودی تکمیل گردند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه که به استجواب وزیر مالی افغانستان اختصاص یافته بود گفتند که کارهای بیشتر پروژه های انکشافی به دلیل عدم پرداخت پول شرکت های قراردادی متوقف شده است. آنها می گویند که این پروژه ها شامل سیستم آبرسانی، سرکسازی، ایجاد بندهای تولید برق، مراکز صحی، پوهنتون‌ها، توسعه زراعت و دیگر پروژه ها می باشد. به گفته اعضای این جرگه، در میان پروژه هایی که کارش متوقف شده، پروژه هایی هم وجود دارند که 50-80% کارش انجام شده است. محمد عبدو یک تن از اعضای این جرگه در مورد گفت:
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ 2 سال است که شامل بودجه است اما عملا به تایید نرسیده. یا شما رد بکنین که حداقل مشخص شود در قسمت تیمرایلی پروژه از سر اقدامات صورت بگیره، یا هرچی عاجلتر باید به تصویب برسه که او کارشون آغاز شود. مردم منتظرن، پروژه ماندن، بودجه ملی را ما به تصویب رساندیم و این مشکل به قوت خود باقی مانده.
آنها به کار سرک گردن دیوار در شمال، بندر غلامخان در جنوب شرق و سرک های حلقوی کابل و ولایات شمالی کشور اشاره کرده گفتند که رهبران حکومت این پروژه ها را در اولویت های کاریشان قرار داده بودند، اما تا اکنون توجه لازم به آن صورت نگرفته است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که پروژه های انکشافی که در سال 1392 هجری خورشیدی دیزاین و قرارداد کنندگان کار آن را آغاز کرده بودند، مسائل مالی آن 50% تکمیل شده است. آقای حکیمی افزود که برای پروژه های نیمه‌کار نیز امکانات مالی وجود داشته و به زودی پول شرکت های قراردادی پرداخته خواهد شد.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات دوباره ابلاغ شده که 50% باقی مانده تادیات سال گذشته ما برشان مکتوب رسمی دادیم که ما فعلا بودجه داریم و ما آمادگی داریم که تمام تادیات پرداخته شود.
این در حال است که یک کمیته جدید تدارکات ملی به هدف بررسی قراردادهای پروژه‌های قبلی و جدید در ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده است. وزارت مالیه میگوید که ایجاد این کمیته در شفافیت قراردادها نقش مهمی خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان با خانواده های قربانیان زلزله دیروز در نیپال ابراز همدردی کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید محمد اشرف غنی خود را در این فاجعه با مردم نیپال غم شریک میداند. مقام های نیپالی گفتند که نزدیک به 1800 تن در نتیجه زلزله دیروز در کاتماندو پایتخت نیپال کشته شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات میگویند عملهای نجات در منطقه سرگرم جمع‌آوری اجساد و مجروحین بوده و هر لحظه شمار تلفات ناشی از این زلزله شاید افزایش یابد. در همین حال اداره هواشناسی باریدن برف و باران توهم با رعد و برق را در مناطق کوههای ایمالیا پیش بینی میکند. این وضعیت آب و هوا شاید نجات گیرماندگان زیر آوار را در مناطق زلزله زده و همچنان بیرون کشیدن اجساد قربانیان حادثه را با مشکل مواجه کند. اداره کمک های انکشاف بین المللی امریکا دیروز گفت برای کمک اضطراری به نیپال حداقل $1 میلیون اختصاص داده است. این اداره همچنان اضافه کرد که گروه های مبارزه در برابر آفات طبیعی را به نیپال فرستاده تا عملیات نجات در محل را تسریع بخشند. این زلزله در یک دره پرنفوذ دارای ساختمان ها و منازل متعدد شهر کاتماندو ساختمان های مسکونی دولتی، معبد ها و شفاخانه ها را منهدم ساخته و با مخروبه ها مبدل کرده است. در اثر شدت این زلزله تعدادی از خانه ها در هند، تبت و بنگلادش تخریب گردیده و حداقل 24 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها زلزله تا حد قوی بود که باعث برف کوچ ها و لغزش برف در نزدیکی قله ایورست کوه ایمالیا گردیده است. بر اساس گزارش ها حداقل 8 کوهنورد نیز در اثر برف کوچ کشته شدند. اداره تحقیق و سروی جیولوژیکی امریکا شدت این زلزله را 7.8 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله از کاتماندو پایتخت نیپال 80 کیلومتر فاصله داشت.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با یک از وطن‌دارای ما صحبت داریم که مصروف فروش لوازم بازی بر اطفال است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم محمد حسین حسینی می باشم. سرک قلعه فتح الله بازیچه اطفال سودا میکنیم.
مدت چند سال میشه که در کابل زندگی میکنی؟
در کابل خمرم در کابل تیر شد. بله. انا شما میبینین که من خودم اصلا از ملیت هزاره هستم، حتی زبانم تغییر کرده، چرا که بسیار خوشحال بودیم در کابل آمدیم، همینجا زندگی ما گذشته تا فعلا.
چی فکر میکنی چقدر تغییر آمده در زندگی مردم از سابق؟
حالا در زندگی مردم از نگاه روز که فکر کنی خیلی خوب است. مردم هوشیار شده، علم دانش پیدا کرده، همه چیز اینترنت است، فیسبوک است، تمام چیز در دسترس ما قرار. اما متاسفانه مشکلات اینجا است که ما درست استفاده کردن نمیتونیم. اگر از فیسبوک استفاده میکنیم برعکس، از اینترنت هم برعکس. ببینیم جوانان ما مطالعه میکنن، زحمت میکشن، اما شب تا صبح گوشکی در گوششان. ببینیم که هم اصابشان خراب، هم وجودشان ضعیف، هم کارهای نامشتو. از او چرا استفاده درست نکنیم؟ اگر تحصیل هم میکنیم باز برعکس کار میگیریم، اگر که زحمت هم میکشیم.
شما سابق چی کار میکردیم؟ مصرف چی کار بودیم؟
والا ما خو اصلا کارهای خیلی زیاد کردیم در زندگی خود. دریور بودم، خودم موتر داشتم، بعدا کلچه‌پزی کردم، چند سال کلچه پزی گذاشت. بالاخره همین مسئله شرایط آمد بالاخره در این کارا دست کشیده.
در کدام کار خود از یاد موفق احساس میکردی؟
موفق اصلا هم مسئله اصل کسب من کلچه پزی بود، اما بهتر بود. منتها شرایط حال فعلا کسب پول ندارم، اونم نمیخره. آمدیم در سر بازار اینجا، مقصد که موقع یک روز بشه.
حال چطور از مردم چیز میخرن برای اطفالشان؟ یعنی
مردم علاقه داره، طفلش علاقه داره، اما متاسفانه ببینیم که جیبشان خالی است. اگر طفل خود دستش گرفته میام یک طفل میخواد یک چیز رو بگیره، اونم منت کرده میبره. این حالی که طفل که منت خورد، ببینین اطفال باید در مقابلش بسیار چیزش برآورده شود. اما شرایط امروزی، مشکلات امروزی که هست دیگه، خیلی مشکل زیاد است.
آینده افغانستان چگونه میبینین؟
والا نظر به سیاسی و قدر ما معلومات ندارم. اگر این طور باشه فکر میکنم که امو بهتر است که ما یک مطل داریم. سابق قد یک دوستای ما مذاق داشتیم، میگفتیم برادر زورت نمیکشه، بگو آقا جان خداحافظ، یا بتونن که راه را درست کنن یا ایست که بگن خداحافظ.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما نشر خواهد شد. اما در نیم